آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
دانګام پولیس ولای کې افغان قواو عملیات پیل کړی دي. پاکستانی چارواکي وایي چې د کراچۍ په ښار کې 14 وسلوال وژلي او په شمالي کوریا کې انټرنیټ قطع شوی دی. د امریکا د نن سهار په دویمه نیم ساعت خبرونه کې د خبرونو وروستو د رشوت د ورکولو د وی نړیوال د سی در سوا کولو په باب د یو مطلب نه علاوه د غزنی د ناور پولیس والی کې د یو زورور شخص لخوا د وی وجل شوی پیغلی د قضیه په باب یو بیل رپورت هم اوریدل شي. په پاکستان کې د افغانستان د مهاجرینو د بدر وځ په باب یو مرکه هم لرو او په اخر کې هم د مطبوعاتو د تفسیرو پروګرام مهیروي خو اول پوره خبرونه واوري.
د کونړ د دانګام پولیس والی کې افغان قواو عملیات پیل کړی دي. دوردو چارواکو پرون ویل چې دوی د طالبانو لومړی خط مات کړی دی او هغه ځایونو ته نږدې سوي دي چې یو شمېر کورنۍ پکښې بند او محاصره دي. په ختیځ کې د ملي اردو د 201 سیلاب قل اردو ویاند ډګروال محمد نعمان هاتفي امریکا ژغ ته وویل چې دوی وړمش په 1 بجې ته عملیات پیل کړل. هغه زیاته کړې ده چې په پرونیو عملیاتو کې 21 وسلوال وژل سوي دي او 10 تنه نور ټپیان سوي دي. د 201 سیلاب قل اردو ویاند وویل چې په عملیات کې 9 حکومتي عسکر هم ټپیان سوي دي. ډګروال هاتفي وایي چې حکومتي قواوې به ډېر ژر د جګړې په سیمه کې د ایسارو کورنیو ماشومانو ژغورنې ته ځانونه ورسوي. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې پولیس وایي چې 14 مشکوک تروریستان یې وژلي دي. د پولیسو یو چارواکي ویلي دي چې وژل سوي کسان د تحریک طالبان پاکستان غړي وو او د پولیسو یونیفورمونه یې اغوستي وو. د پولیسو یو سامنصب محمد اسماعیل داسی وویل
پولیس کی تمام نفری کلوز کر کے اس جگہ کا محاصرہ کیا دوران محاصرہ دو بدو فائرنگ ہوئی
موش پسیمی برید وکڑا و محاصرہ مکڑا موش دا ترورستان دا مقامات سر مخصو او دزی وسوی دیل ترورستان موجود وو چی طول وو جلس فل دوی دا پولیس یونیفورمون آغستی وو موش وصلی وو مندلی زانمرگی واسکتن مو مندل او نور چاودیدون که مواد مو مندل. د پاکستان امنیتی چارواکی وایي چې د تیرې اونۍ راهیسې د خیبر په قبایلي سیمه کې شاوخوا 200 وسلوال وژل دي. پاکستاني چارواکي په دې باور دي چې هغه کسان چې د پېښور په ښوونځي باندې د تیر اونۍ په برید کې لاس درلود د خیبر د قبایلي علاقې د وسلوالو سره یې تړاو درلود. د کراچۍ د پېښې نه مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نزار علي خان ویلي وو چې داسې معلومات یې ترلاسه کړي دي چې شي وسلوال د پېښور په ښوونځي د تیر اونۍ د برید په شان د یو بل برید پلان جوړوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون ویل چې دوی د پاکستان د ګوډ ګوډ څخه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي دي چې وسلوال غواړي د اعدامونو او پوځي عملیات په مقابل کې د یو بل برید تیاری ونیسي. د ایران د پارلمان رئیس علي لایرجانی په بیروت کې د لبنان د سرعظم او د پارلمان د رئیس سره وکتل. د ایران د پارلمان رئیس سیمې ته په یو درې ورځنی سفر تللی وو. پرون لارجانی په دمشق وو او د سوریه د ولسمشر او د دغه واد د پارلمان د رئیس سره وکتل. ایران په لبنان کې د حزب الله او په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم یو متحد ګڼل کیږي. د ایران د پارلمان مشر به عراق ته هم ولاړ سي. د امریکا په مشرق ائتلافي قواوی د عراق د سنجار په غرنۍ سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف خپلو هوایي بریدونو ته ادامه ورکړې ده. پرون نومبر ورځ کوردانو د دقیق غرنۍ سیمې کلابندۍ ماته کړه. ائتلافي قواو پرون وویل چې د سنجار په سیمه کې درې هوایي بریدونه کړي دي. داسې ښکاري چې په شمالي کوریا کې انټرنیټ قطع شوی وي. په شمالي کوریا کې د انټرنیټ خدمات په داسې وخت قطع شوي دي چې څو ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړ چې د سونی په شرکت باندې د انټرنیټ بریدونو ځواب به ورکړي. د سونی په شرکت باندې د انټرنیټ بریدونو ملامتي په شمالي کوریا چول سوې ده. په شمالي کوریا کې د انټرنیټ د قطع کېدو علت تر اوسه روښانه نه دی. کله چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یوې ویان نه پوښتنه وسوله نو هغه د تفسیری د کول نه ډډه وکړه، خو هغه د خبره وکړه چې د امریکا حکومت په شمیر لارو چارو باندې غور کوي چې د سونی په شرکت باندې د انټرنیټ بریدونو جواب څنګه ورکړي. د داین انالیسز د انټرنیټي څیړنو شرکت یو وایند ویل چې په شمالي کوریا د انټرنیټ مشکل کیدای شي چې د یو انټرنیټي برید نتیجه وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په شمالي کوریا کې د بشري حقوقو د وضعیت موضوع په خپل اجنډا کې شامل کړی دی. د دغه سیو کار سره د شمالي کوریا متحدینو، چین او روسیې مخالفت کاوه. د امنیت د شورا د 15 غړو څخه 9 غړي په اجنډا کې د شمالي کوریا د بشري حقوقو د وضعیت د موضوع د شاملولو په حق کې موافق رائے ورکړي. دوه نورو هیوادونو، چاد او نایجیریا، بیا ممتنې رائے ورکړي. مخ یوازې د شمالي کوریا د چمی پروګرام موضوع د امنیت د شورا په اجنډا کې شامل و، خو په دغه وخت کې د بشري حقوقو په موضوع باندې هم بحثونه د امنیت د شورا په اجنډا کې شامل شوي دي. په نایجیریا کې چاودنې لږ تر لږه 60 کسان وژلي دي او 20 نور ټپیان کړي دي. چاودنه پرون د ګومبی د ښار د بسونو په یو تمځای کې وسوه. د چاودنې په مهال په تمځای کې ډیر بیروبار و، دا ځکه چې ډیرو خلکو د رخصتیو په خاطر سفر کاوه. تر اوسه کومه ډلې نه دي ویلي چې دغه برید یې کړی دی، خو د نایجیریا په شمال کې د باکو حرام ډله فعالیت لري چې په مقرره توګه یې په ملکیانو باندې بریدونه کړي دي. د بس په تمځای کې د چاودنې څو ساعته وروسته د بوچی په ښار کې په یو بازار کې بله چاودنه وسوه چې نه په نتیجه کې بازار اور واخیست. عیني شاهدینو وویل چې په پیښه کې ډېر تلفات اوښتي دي، خو دا واضح نه ده چې څوک سم رسی وي دي. د چاودنې علت هم نه دی معلوم سوی. د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني مشران یو موافقې ته ورسېدل چې په اوکراین کې د سولې په اړه د خبرو یو نوی دور پیل کړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو د فرانسې، روسیې او جرمني د مشرانو سره په ټلیفون خبرې وکړې او د خبرو وروسته وویل چې د خبرو نوې دور به د چهارشنبې او جمعې په ورځو د بلاروس په مرکز مینسک کې وسی. د اوکراین په اړه د سپتمبر په میاشت کې هم خبرې شوې چې د سولې موافقه لاسلیک شوې وه. د اوکراین په ختیځ کې جګړې دوام پیدا کړې دي. د سپتمبر په میاشت کې د سولې موافقه په مینسک کې لاسلیک شوې وه چې د موافقې د لاسلیک کېدو نه وروسته سختی جګړې وسولې او دواړو خواو په مقرره توګه اوربند مات کړ. بل پلو ته په کیف کې د یوې غونډې په مهال د اوکراین او قزاقستان ولسمشرانو د پوځي همکاریو او د اوکراین په شرقي سیمو کې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د ایبولا د ناروغۍ له امله د مړو شمیر 2500 ته رسیدلی دی او د ایبولا نږدې 60000 قضیې ثبت شوي دي. د تازه معلوماتو په اساس د ایبولا د ناروغۍ پیښې په لایبیریا او ګینی کې کمې شوې دي، خو په سیرالیون کې د ایبولا د ناروغۍ پیښې اوس هم د ډېرېدو په حال کې دي. لایبیریا، ګینی او سیرالیون هغه هېوادونه دي چې ایبولا ځپلي دي او زیاتره خلک چې د ایبولا د ناروغۍ له لاسه مړه شوي دي په دغو درې هېوادونو کې ژوند کوي. په نورو هېوادونو کې بیا د ایبولا د ناروغۍ له لاسه د مړو شمیر په شمیر کې تغییر نه دی راغلی. په مالی کې د ایبولا ناروغۍ 6 کسان وژلي دي. په نایجیریا کې دغه ناروغۍ 8 کسان وژلي دي. په امریکا، اسپانیا او سینګال کې بیا یو کس د دغه ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د امریکا پوځ د پړک مشر بو برګډال تحقیقات د نظامی محکمو د دایرولو عمومي ادارې ته راجع کړی ده چې تصمیم ونیسي چې هغه باید محکمه سي او که څنګه. د امریکا پوځ پرون په یو لیکلي پیغام کې ویلي دي چې د ځواکونو د قومندانۍ مشر جنرال مارک میلی به دا پریکړه وکړي چې برګډال قضیه تعقیب سي او که څنګه. د پړک مشر برګډال هغه کس دی چې په افغانستان کې د اډې نه وتلی و او بیا طالبانو نیولی و چې 15 کاله د طالبانو سره بندي و. شاوخوا ته میاشت مخکې امریکا د طالبانو د 15 بندیانو د خوشي کولو په بدل کې هغه را خوشي کړ. د برګډال ځینې ملګري چې ورسره په افغانستان کې په پوځي اډې کې وو ویلي دي چې برګډال لومړی فرار کړی وو او وروسته بیا طالبانو نیولی وو. مبصرین وایي چې کیدای سي چې پر پړک مشر برګډال باندې د پوځ نه د تښتېدو تور ولګول سي او په هغه صورت کې چې قضیه وتړل سي نو کیدای سي چې برګډال $300,000 وغواړي او هغه ته دا پیسې ورکړل سي. خو د امریکا پوځ بیا ویلي دي چې نه غواړي د تحقیقاتو په اړه چې روان دي اوس لپاره خبرې وکړي. او هغه کس چې د امریکا د نیویارک په ښار کې دوه پولیسان ووژل، پخوا هم د تشدد په پیش کې لاس درلودی او عصبي ناروغي درلودل. د نیویارک د ښار د پولیسو لوړ رتبه سایمن صاحب دا خبره کړې ده. د یکشنبه په ورځ د نیویارک د ښار د بروکلین په سیمه کې 28 کلن اسماعیل برینزلی دوه پولیس چې د غزمې په موټر کې سپاره ووژل او بیا ځان وواژه. دا د دې سات خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه. په افریقا کې د وریجو د حاصلاتو د زیاتوالي د هڅو ماهرین وایي چې په افریقایي ملکونو کې خلک هر کال تقریبا 1.5 میلیونه ټنه وریجې مصرفوي او د هغې 80% د آسیایي ملکونو نه راواردېږي. د دغو ماهرینو د تخمین لمخې هر کال په افریقا کې تقریبا 5 میلیارده ډالره د وریجو په وارداتو لګیږي، مګر د دې سره سره هغوی وایي چې بیا هم په افریقایي ملکونو کې چې خلک یې وږي دي د وریجو کمبود شته دی. د ملګرو ملتونو د کرهنې او د خوراکي موادو د دفتر په یو راپور کې ویل شوي چې همدا اوس تقریبا په افریقا کې 850 میلیونه خلک وږي او هم په هغې کې ډېر خلک د دمې تغذیې په مرض اخته دي. په کامرون کې د وریجو د تولید د یوې غټې کمپنۍ رئیس سمنتانا مارک وایي چې د نوي په لسیزو کې اقتصادي بحران په افریقا کې د وریجو په تولیداتو هم اثر وکړ. هغه وایي
Avec la crise économique, l'État a annulé le volet transformation et commercialisation.
خغلې مارک وایي چې د اقتصادي بحران په شروع کې افریقایي دولتونو د وریجو د تولید او د بازار د پیدا کول لپاره خپل سرمایه گذاري هم بند کړه. هغه وایي لدین علاوه په افریقا کې د اقلیم بدلون، زیات ګرمۍ او د نباتاتو مرضونو هم د وریجو په حاصلاتو ډیر بد اثر وکړ. د افریقایي زراعت د عصري کولو د ټولنې یو غړی دورتي مولا وایي د دې امکانات شته دی چې په بیلوبیلو طریقو په افریقا کې د وریجو حاصلات زیات شي. هغه وایي که چېرې د وریجو زراعت په وړو وړو ماشینونو اثر شي نو د وریجو حاصلات به درې چنده شي او د هغې نه وروستو به افریقا د وریجو د وارداتو په ځای خپلې وریجې صادرې کاندې. دغه ماهرین وایي چې د وریجو د تولید په زراعت کې زیاتې سرمایه ګذارۍ ته ضرورت دی. یو څېړونکی رابرټ ګیوتی وایي د افریقایي ملکونو دولتونه باید په خپلو ملکونو کې د لوږې او د غربت د لرې کولو دپاره په عاجل ډول د وریجو تولید ته زیاته توجه وکړي. هغه وایي چې په همدې وخت کې په افریقا کې په کال کې 12 میلیونه ټنه وریجې تولیدېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده وی او ای پښتو.
درنو اوردونکو، د زهرا کورنۍ چې پیغله لوري اتم یاشتې مخکې د غزنی په ناور کې د یو زورواکي لخوا وژل شوې، د خپل ولسمشر اشرف غنی نه غواړي چې د لور د قتل عاملینې د عدالت منګولو ته وسپاري. د دغې جنۍ پلار علی رضا وایي چې زهرا 13 کلنه وه او اتم میاشتې مخکې زورواکو له کوره ویستله او له ځان سره بوتله. د زهرا پلار وایي د میر حسن په نامه یو شخص چې زورواکی دی لومړی د ده په لور جنسي تیری کړی او وروسته بیا وژلې ده. د ازادي راډیو خبریال محمد وای سمیم په دې باره موږ ته داسې رپورټ راکوي.
غزنی په ناور ولسوالۍ کې لومړی پرې جنسي تیری شوی او وروسته بیا زندې شوې ده. د زهرا کورنۍ وایي چې د میر حسین په نامه یو زورواکی یو کال مخکې دغه کورنۍ ته ګواښ کړی و چې خپل لور د ته ورکړي، خو دوی د دې زورواکي غوښتنه نه وه منلې. دی وایي تومانچه یې زما پر زوی ونیوله او ویې ویل داسې کار به درسره وکړم چې تا خپله لور ماته رانه کړه. د شپې 8:30 بجې وې. په نیم ساعت کې دغه نجلۍ ورکه شوه. مور او ورور یې لیونی شوي، زه هم لیونی شوی یم. له خپل دولت څخه غواړم چې زه بېوزله یم، زما پوښتنه دې وشي. د زهرا کورنۍ وایي چې یو کال مخکې څو ځله د دې مسلې د حل لپاره کابل ته راغلي وو، خو د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو د دوی غږ نه دی اوریدلی. د زهرا پلار وایي چې دغه زورواکي لومړی د ده لور تښتولې، بیا یې پرې جنسي تیری کړی او وروسته یې بیا زندۍ کړې ده. د دغه انجلۍ پلار علي رضا زیاتوي دغه زورواکي چې د ده لورې وژلې اوس هم د دوی کورنۍ ته د مرګ ګواښونه کوي. د زهرا پلار همدارنګه وایي چې لور یې شپانه وه او دغه زورواکي په زور ځان ته کوژده کړې وه. د زهرا د پلار په وینا د خپلې لور زندی شوی جسد یې د خپل کور تر څنګ پیدا کړ او اوس چې کابل ته یې د راتلو لپاره پیسې هم نه لرلې کابل ته راغلی څو ولسمشر ته خپل غږ ورسوي. دغه دردیدلی پلار ژاړي او عدالت غواړي.
سرانوال میره اینی چی؟
دی وای چی خازی تزو وای بیگناه دی. لخدای پرتا بل سوک نلرم. ما تا وای چی سوله ورسر وکره. خوزه سوله نکوم. زه قدرت نلرم. زما توان هم دم رده چی تردی زای را غلایم. زما پوخته ندی
بشید.
ده زهرا مور ناروغه ده او ده زهرا لوجل که دو روستا پروانی ناروغه یخته شویده. هغه هم جاری او ده عدالت پلیکی دل غاری. دوایی که ولسمشر یې غږ وانوري ځان به د جمهوري ریاست پر وړاندې ووژني. دوایی زما دښمن میرحسین دی. زما څخه یې په زور غوښتل چې لور دې راکړه. که زموږ غږ وانوریدل شي او ناامیده شو د قیامت په ورځ به هم ځواب غواړم. اته میاشتې مخکې کله چې زهرا د یو زورواکي لخوا زندی شوه کورنۍ یې جسد د کابل عدلي طب ته انتقال کړ. د زهرا پلار زیاتوي چې هغه مهال یې چا یا کوم چارواکي غږ نه دی اورېدلی او د خپلې ځوانې لور جسد یې بیرته غزنی ته وړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې دغه کمیسون په دې برخه کې د کابل عدلي طب ته مکتوب استولی او د عدلي طب څخه یې د څېړنو نتیجه غوښتې ده. د دې کمیسون د سیمه ایز دفتر د ښځو برخې مسؤله وایي چې د عدلي طب له څېړنو وروسته به دغه موضوع په جدي ډول د هیواد په عدلي او قضایي ارګانونو کې تعقیب کړي. دا وایي کله چې موږ ته له عدلي طب څخه په کتبي ډول نتیجه راورسیږي او دا چې په واقعیت کې قضیه په څه ډول وه له هغه وروسته موږ کولی شو استناد وکړو او موضوع لوړو مراجعو ته ورسوو څو د دغه کورنۍ پر وړاندې عدالت پلی شي. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی نوې موضوع نه ده. د بشري حقونو کمیسون په وینا یوازې سږ کال د ښځو پر وړاندې 3018 د تاوتریخوالي پیښې چې په هغه کې 609 اقتصادي تاوتریخوالي 215 د جنسي تیری پیښې 909 د فزیکي تاوتریخوالي پیښې 808 د رواني تاوتریخوالي پیښې او 299 په کم عمر کې او همدارنګه د جبري ودونو د تاوتریخوالي پیښې په دغه کمیسون کې ثبت شوې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د زیاتېدو لامل له جزا څخه د زورواکو د معافیت فرهنګ بولي. دغه کمیسون د هیواد له عدلي او قضایي بنسټونو څخه غواړي څو د زهرا د قتل موضوع ته چې د تاوتریخوالي د زرګونو قربانیانو څخه یوه ده رسیدګي وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
او سم پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د کونړ د دانګام پولیسوالي کې افغان قواو عملیات پیل کړی دي. د اردو چارواکي وایي چې دوی د طالبانو لومړی خدمات کړی دي او هغه ځایونو ته نږدې سوي دي چې یو شمېر کورنۍ پکښې بند او محاصره دي. د پاکستان د کراچي په ښار کې پولیس وایي چې 14 مشکوکو تروریستان وژلې دي. د پولیسو یو چارواکي ویلي دي چې وژل سوي کسان د تحریک طالبان پاکستان غړي وو او د پاکستان او د پولیسو یونیفورمونه اغوستي وو. داسې ښکاري چې په شمالي کوریا کې انټرنیټ قطع سوی دی. په شمالي کوریا کې د انټرنیټ خدمات په داسې وخت کې قطع سوي دي چې څو ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړ چې د سونی په شرکت باندې د انټرنیټي بریدونو ځواب به ورکړي. د سونی په شرکت باندې د انټرنیټي بریدونو ملامتي په شمالي کوریا چول سوی ده. په نایجیریا کې 14 لږ تر لږه 60 کسان وژلي دي او 21 نورې ټپیان کړي دي. 14 پرون د ګومبی د ښار د بسونو په تمځای کې سوی ده. او د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني مشران یو موافقې ته ورسېدل چې په اوکراین کې د سولې په اړه د خبرو یو نوی دور پیل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا د پیښور په ښار کې په فوزي خونځي د طالبانو تر برید او د 150 تنو د وژل کېدلو نه وروسته د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت په پیښور کې افغان کډوالو ته یو میاشت وخت ورکړی چې له ښارونو نه وځي او کډوالو ته جوړو شو کمپونو ته لاړ شي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د مهاجرینو د چارو مسؤل مصری خان مومن وایي چې د پاکستان پولیس هغه مهاجرین هم ځوروي چې په کمپونو کې دي. پولیسو د پاکستان په مختلفو سیمو کې افغان مهاجرین نیولی دي. د هغه سره نظرانې یوسفزی یوه مرکه کړې ده چې دا د اورول کېږي.
دا که تاسو ګورئ په تیرو څو کلونو کې بیا بیا دا خبره کېږي د افغانانو دا قصه دا مسله ولې نه حل کېږي؟ آیا دوی به خپل تلل نه غواړي او که افغان حکومت ورته تیار نه دی؟
زه هم د مطبوعاتو د لارې او هم مستقیما د دغې موضوعاتو سره په تماس کې یم او نه یوازې دا چې دوی دا مسله په مطبوعاتو کې مطرح کړې ده. افغان مهاجرین په ټول پاکستان کې دا څو ورځې کېږي د سخت مشکل سره مخ شوي دي او پولیس دوی ډلې ډلې نیسي او تاڼو ته دی او موږ د دولتي مقاماتو سره په تماس کې یو او شپه ورځ او دوی سره په مذاکراتو کې یو چې د دغې ډول برخورد مخه ونیسي. د مهاجرینو مسله مخه تلاش کو چې مهاجرین خپل وطن ته لاړ شي، خپل وطن ته ستانه شي. که زما خوخی او ما سره امکانات وي نو زه خو وایم چې دا ټول مهاجر دي نن ماخوستن مونځ خپلو جوماتونو ته ورسوي، د خپل وطن خپل غرو ته دې لاړ شي. ولې چې زمینه نشته، مشکلات دي او په هغې باندې موږ تاسو ټول سره پوهېږو، نو مهاجر دلته په بنا په یو مجبوریت باندې پراته دي او دا مجبوریت تروسه پوری لا خپل حال دی چې وی نستنیږي نو اتمن مشکلات
د کراته وي. د افغانستان حکومت د تاکس العمل خودل دی یا چا کوشش کړی دی چې د خیبر پختونخوا یا د پاکستانی حکومت چارواکو سره اړیکه ونیسي؟ تاسو خبر شوی د سنه؟
بلی بلی بلی، هم دا اوس سفیر صاحب د وزیر خارجه موین د وزارت خارجه سره چې مذاکرات کړي دي، د نورو ادارو سره خبرې کړي دي، ما د سفران د وزارت سره مذاکرات وکړه، خبرې مې وکړې، ما د یونیسف سره خبرې شریکې کړې. زمونږ حکومت د مهاجرینو چارو وزارت په کابل میډیا سره خبرې شریکې کړې او ویل چې دا یو جانبه فیصله عملي د امریکې دوه نه ده. دوی د یو قانون د لاندې تجربه کې اوسېږي، موږ خپل هلې ځلې جاري ساتلې دي، هیڅوک په آرام نه یو ناست. دا کونسل د فور مختلفو مراجعو سره تماسونه نیولي، نن ما سره په رابطه کې و، نو ټول لګي خپل منډې فرډې سم چې د وسې کېږي کوي لګي سره.
ما پرون په خپله د حکومتي چارواکي د شوکت یوسفزي سره خبرې کړې وې، نو هغه پکې یو خبره وکړه. هغه وي د افغان مهاجر چې دي نو هغه د خارون نوزي او کمپونو ته دي لاړ شي.
دا ما واورېده، خبره ما واورېده. ما کوشش وکړ چې سره مستقیما په تماس کې شم ولې ونه توانېدلم. هغه مهاجرین چې په کمپونو کې اوسېږي هلته مسؤول نه دي، هلته په تکلیف دي، برق قطع دی. همدا اوس د خوښه خلکو په کمپونو باندې دعوې کړي دي چې دا زموږ ځکه دي. هر وخت موږ د سفران سره د مهاجرینو د ادارو سره په تماس کې دي، نسر سره چې دا کمپونه خو راجستر شوي کمپونه دي، ولې دا خلک تنګول کې لګي دي؟ مثلا پرون په یو کمپ کې دوی عملیات کړي دي، نو که د ښار او د کمپ مسلې نو کمپونو خو مهاجرینو خو دې مسؤول اوسي که نه؟ ولې هغوی مسؤول نه دي؟
دغه عملیات تاسو وایي چې کوي د دوی په خلاف، مهاجرو په خلاف، د اوسه پورې پولیسو څوک نیولي دي؟ تاڼې ته خو څوک نه دي بولي که نه؟
بلې بلې، نیولي دي. د ګولا شریف په تاڼه کې بېګا اوولس کسه زموږ بندیانو، زه پکې ورغلم. دا د سبزي منډي په تاڼه کې دا اوس د ستي لس دولس کسه بندیان دي. په لاهور کې د گرین ټاون په تاڼه کې دا اوس ما د څورکې نسیر ته دولس کسه هلته بندیان دي نیولي دي. او همداسې د مختلفو ځایونو چې زه راپورونه اخلم او د دوی دغه سره زه ناوخته بېګا تر یوې بجې د شپې پورې زه په تماسونو کې وم چې زه دا د خلکو د دوی د مشکلات نه خبر شم او د تاړو سره په تماس کې وم.
مننه ډېره مومن صاحب، ستاسو د وخت ډېره ډېره مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د مطبوعاتو تبصرې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په باره کې دوه بیلابیل رپورټونه خپاره کړي دي چې غټ غټ ټکي در اورو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د دوشنبې د ورځې په ګڼه کې لیکي په کابل کې د فرانسې په کلتوري مرکز کې د ځانمرګ حمله نه وروسته یو افغان اکټر پر ځمکه راولید. د دغه ننداره معنا د تاوتریخوالي په باره کې هنري تفکر چې د فرانسې په کلتوري مرکز کې د لیسې د زده کوونکو او میلمنو لپاره جوړه شوې وه. د حملې نه وروسته په دغه مرکز کې چپه چوپیا شوه. ورځپاڼه زیاتوي ننداره نیمایي ته لا نه وه رسېدلې چې شپږ اووه تنه هنرمندان په سټیج باندې په کرار راولیدل او یو بل ته نارې وهلې. د یوې لنډې خاموشۍ نه وروسته د چاودنو آوازونه واورېدل شولو او د نندارې د خونې د کړکۍ وښیښې ماتې شولې. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې راغلی دي چې په لږه شیبه کې یوې ځوانې هنرمندې فایقه سلطان چې په تماشاچیانو کې ناسته وه او فکر کېده چې د دغې نندارې برخه واله ده دې وروسته چیغې کړلې. یو ویش کلنې سلطان ان په دې وروستیو وختو کې په یاد راوړله چې دا بهر وه چې ګوري په کالو باندې د وینو څاڅکې دي. کله چې مې اوبه څکلې نو لاسونه مې رپېدل. کله چې له کوڅې نه تېره شومه نو منډه مې کړه. دې زیاته کړه چې زه د دې فکر نه کوم چې څوک دې وسته دې جرأت وکړي چې دغه مرکز ته ولاړ شي. ورځپاڼه لیکي د افغان خبریال زبیر حاتمی دوستانو او د کورنۍ غړو د هغه تابوت وړه. دغه خبریال د دسمبر د 12 نیټې په حمله کې چې په کلتوري مرکز باندې شوې وه ټپي شوې وه. دغه حمله په کابل کې د هغو مدني تحریکونو او کلتور په خلاف چې لویدیځ ملاتړ کوي د طالبانو خبرداری دی. څلور تنه سمدستي په حمله کې ووژل شولو او په لسګونو نور ټپیان شولو. پنځم تن د شنبې په ورځ په کابل کې په روغتون کې مړ شو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي طالبانو په اعلامیه کې دغه ننداره اسلامي اصولو ته توهین او د جهاد په خلاف د پروپاګند په حیث اغندلې ده. طالبانو اجمنه کړې ده چې په رسنیو او د مدني ټولنو فعالینو باندې چې د اسلامي ارزښتونو په خلاف خپرونې کوي او په غیر اخلاقي کارونو کې مصروف وي خپلو حملو ته دوام ورکړي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د فرهنګ او اطلاعاتو پخوانی وزیر عبدالحمید مبارز نه وویلي په تاریخي لحاظ افغانستان تل یو مینارو اسلامي ټولنه وه او اوس د طالبانو په خلاف ده. دوی د کامیابېدو چانس نه لري. ورځپاڼه په آخر کې لیکي یو څه ملامتي په جمهور رئیس غنی باندې اچول کېږي چې د سپتمبر د 9 نیټې نه را په دې خوا چې قدرت ته رسېدلی دی د ملي استخباراتو د پولیسو مشر یا د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو وزیران یا یې نوره کابینه نه ده جوړه کړې. غنی تل وای لوړ رتبه ماموران انتخابوي خو مشاورین یې بیا دا خبره کوي چې دا به د لپاره وخت ونیسي چې داسې کابینه جوړه کړي چې قومي سیاسي او مسلکي غوښتنو ته ځواب ووایي. له بلې خوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په یو بل رپورټ کې لیکي د مرستې او پرمختګ لپاره د قراردادیانو د موسسې پخوانی مشر چې دفتر یې د امریکا د ورجینیا د ایالت د ارلنګټن په ولسوالۍ کې دی په عراق او افغانستان کې کار کوي د رشوت خوړلو او تور ورباندې لګېدلی دی. په 50 کلن جورج گرین باندې تور لګېدلی دی چې افغان قراردادی ته یې په قرارداد ورکولو کې ټګي کړې ده. دا د کرهنې د پروګرام یوه برخه ده چې د امریکا د بین المللي انکشاف ادارې تمویلوي. دغه موسم موافقه کړې وه چې د فدرالي ادارې لپاره د کرهنې دغه پروګرام پر مخ بوزي. گرین د جمعې د ورځې ایمیل ته ځواب نه دی ویلی چې د ده تبصره پکې غوښتل شوې وه. ځینې دغه پیسې په ایټالیا کې د موټرو خرڅوونکي ته له الکترونیکي لارې نه لیږلې وې.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو قدر من اوریدم کو دغه واز موږ د نن سهار د خبرونه مطالب چې تاسو اوریدل په څو شیبو کې به زموږ تدریجي به خبرونه پلسي او موږ به بیا ساس په خدمت کې د افغانستان په وخت ماشام په وو بجو حاضر شو. خو اله د چیز موږ ټول خبرونه واوري او زموږ سره وسی.